لازادی را روز خمو دادی محل ورستویو اقتصادی خبرونو تا هر کلی کوم. د افغانستان د سوداګری خونی د نړیوالو اړیکو مشر وای چې د انرژي په برخه کې د یو مشخصې پالیسۍ د نشتوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د سوداګری خونی د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د تولید په برخه کې تر دې دمه په افغانستان کې کومه پالیسي نشته چې له مخې څنګه وکړای سي هیواد په دې برخه کې پر خپل ځان بسیا سي. نوموړي د ملي وحدت له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان انرژي لپاره یو ملي استراتیژي جوړ کړي. د کندهار د امیرختیا ریاست په دې ولایت کې د خوراکي موادو دوه فابریکې تړلې دي. د دې ولایت د امیرختیا ریاست مشر ډاکټر عبدالکریم پخلا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه فابریکو د کندهار په صنعتي ساحه کې بې کیفیت او غیر معیاري مواد تولیدول چې د رواني اونۍ په پیل کې فعالیتونه بند شول. د نوموړي په وینا د دوه فابریکو مسؤلین تښتېدلې دي. ښاغلی پخلا زیاتوي چې وې فابریکې پاپړ او بلې جوس تولیدول او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار صرف دې ډول لیجه. یو امریکای ډالر او 50 افغانۍ 15 دیش کوله. یو یورو دروش په افغانۍ 40 کوله. یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ او یاپله. یو سعودي ریال 15 افغانۍ ایشل کوله. زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او یاپله. او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او قطر من اوریدونکو د ځوان فکر په 19 پروگرام کې چې د بیرغونې د پروژو په تطبیق کې د ځوانانو د ونډې په اړه بحثونه پکې او ریدای شي تاسو ته په څو شیبو کې د پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. اسد الله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او پلانډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په انتخاباتي درغلیو کې د ښکېلو کسانو افشا کېدو، د انتخاباتو د بهیر اصلاح او د ورستیو طبي پیښو له امله د زیانمنو شویو کسانو مرستې او همکاري ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ښه ګام. ورځپاڼې په دې مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله لیکلي چې ممکن د انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتي او 40 دایمي کارکوونکي د درغلیو له امله په تور لیست کې شامل شي. د مقاله لیکونکي په باور کې څه هم د انتخاباتو د اصلاح کېدو بحثونه په دې شپو ورځو کې ګرم شوي، خو لیکوال ویلي چې له کمیسیونونو بهر اصلي بحث د ریښتونو اصلاحاتو لپاره نه دی. مقاله لیکونکي وایي د ټاکنو په قانون کې ممکن اصلاحاتو ته اړتیا وي، خو اوسنۍ هڅې د اصلاح نه بلکې د تخریب لپاره دي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات که اصلاحاتي انتخابات. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتو د اصلاح خبرې د اصلاحاتي انتخاباتو او 55% ونډې لپاره دي. د مطلب لیکوال وایي د انتخاباتو د اصلاح په پلمه په واک کې ښکېله ډلې غواړي چې د خپل ګوند کسان د انتخاباتو په کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې رسولو بهیر ته په اشاره لیکلي چې حکومت خپل ټول امکانات په کار اچولي څو له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې زیانمنو شویو ولایتونو ته استول شوي مواد باید ټولو کورنیو ته ورسیږي. ورځپاڼې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم لیکلي چې په 9 ولایتونو کې خلک د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې تېره ورځ په طبیعي پیښو کې د مړو شوو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه پکې واخیسته. ورځپاڼې په دې اړه یو بل مطلب کې لیکلي چې د پنچیر ولایت زیانمنو شوو کسانو ته لاس ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورلېږل شوي دي. ورځپاڼې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې دا ګرځنده ټیمونه په بېلابېلو سیمو کې د زیانمنو شوو کسانو درملنه کوي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسو راته ووایاست چې آیا ځوانان کولی سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشیل هغه څه دی چې د اولی نړۍ د هیوادونو د اوروج او د زلیدا یوازن لامل د ځوانان دی. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمې د ټاکند لمر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان ډیر شم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچه کې، هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هر برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجه کړي چې هیواد په سي ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندې، په شهرونو کې ترخلو پرې د بي سي جون ورسي چې د تعلیم ګټي سي دي او څه ډول کولای شي موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې موږ کولای شو چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجه کو، هغه ک د حقوقي لاري او ک د مدني فعالیتونو لاري څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلواله اپوزيشن د لاري څخه دغه مخالفت پېد ولونکو. په دغه برخه کې چې موږ زوري جو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ست، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي، اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي، هغه شکار کولای شي، هغه ځانم ثابت کړی دي چې ډیر شنو دا په دغه سره نظام کې موږ په سترګو باندې دلته.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخ ته کشیږو او د لژلیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو، دغه درې نیمې څلور لسیزې جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده. مګر که ماضي ته وګورو، بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وزه ډېره خراب کړې وه. یعنی هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلي دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حقه حقوقو باندې ډېر تمرکز نه دی سوی، او که سوی می ډېر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیرلس کالو په جریان کښې را پېژندل سوي دي او یا نړیوالو راته را پېژندلي دي او یا موږ د دې اوسني حکومت او د دې نوي تشکل او د دې نوي ادارې په جریان کې په لاس راوړي دي، هغه دا ډېر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سهار زه خپله شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سهار کښېنمه جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري باید په کار یې واچي. یعنی زه مثال دا چې درته درکوم یا یو بیلګه داسې وړاندې کوم، موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیڅ چا ته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زورواکیزم، د اورپکیزم او د دهشت و د وحشت و طرف ته روانې دي. یعنی د په دې ګټه دي، د مثال په توګه افغانستان د تقریبا دریو څلورو لسیزو راهیسې د قاچاق او د په اصطلاح د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسی، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنیم خبر چې د کومې لارې سره دی لاسرسی کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اخته دی نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اخته دی چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردودې او منفورې چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه رامعلومیږي چې زموږ ځوانان، یعنې لکه کران صالح صاحب چې ویلې ځوان قشر یو ښه پوتنشیل دی، یو ښه قوت دی، مګر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پات دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کښې لري چې راووځي لسو شلو پنځوسو سل نفره نور سره منسجم او منظم کړي او وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا د چارواکي وغواړي، یا د مخالف وغواړي، یا د بل لوري وغواړي. خو تر اوسه یې د دغسې انسجام او د نظم په مورد باندې کار نه دی سوی. که کار وسي ځواک ښه ځواک دی، او که یو ښه طرف ته څه وکړل شي زما فکر ښه استفادې به ځینې وخت.
مومن صاحب، آیا داسې مثال ویلی سي چې په کندهار کې دې ځوانانو داسې کارونه کړي وي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسؤلیت وي؟
بلکل. خو تر هغه مخکې باید دا وویل سي چې په تېرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه، په اصل کې دوی شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دوی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه دې زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لویه مشکل دی. پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بېلګه یې په دغه اوسنیو تېرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغسې مسافر خلک چې هغه د نورو ولایتونو څخه دلې راغلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو میاشتو دوی دلې شپې ورځې تېرې کړې دي او هغه د کار زمینه سازي نشته ورته. خو دا چې دوی د شپې سرپنا نه لري، ځای نه لري د اوسېدو، د مینه نه لري، نو دلې د سړک پر غاړه باندې پراته وي، چې دا په اصل کې د دولت یو مسؤلیت دی چې د دوو خلکو دپاره اول خو د کار زمینه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمینه سازي نشي کولای لږ تر لږه دغسې یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تېر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان دا مسؤلیت درک کوي سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیزې شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان چې دا دی اوس اخته دي په پیسو.